طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او افغانستان د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه نن خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي. دا خبره دواړو لورو تایید کړي او ویلي دي چې نننۍ خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل په کندوز کې ځان وژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره په ګډه د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ولسمشر جو بایدن روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپینی خبریال ماریا ریسا ته د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلې. انګلا مرکل چې د جرمني د صدر اعظم په توګه د کار موده پای ته رسېدلې نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري او د روسي حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 946 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یش په ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کاروانګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نور کوښتنو ته مخه کړی ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمينه برابروو.
دا چې په زور د نشې پرې خودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي مواد په قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات جديده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کړو شپخانه تر اړه تداوی مې وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړ کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
روپۍ مې در کړې دي څه مفت مې نه وړي دومره ځان را باندې ما چوا.
او ځوانا یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټر کټه شه.
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر لټول غرازه موټر نه درکو.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. کله یوې خوا په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډیر سوي نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. لدې بزګرو څخه جینو یا ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د 2 کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپل پخو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت یو بزګر امان الله او ننګرهار ولایت یو ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کار خو مونږ ته معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په وردای بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه عرضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکې به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور شو، ښیي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسو اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدل سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو 16 کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لار کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار کې ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې دخیلې کړي، موږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي دي، سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل موږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې موږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ورنږدې دی سره کړی. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کېږي چې موږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت لاره د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولې او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي، ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تېرېدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی، خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پتاتې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي، خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه رارسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په دوو دری وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډیر شوي چې ډیره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي، ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په ناشه وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله آزادی راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداری او زراعت زمینه برابروو، انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوه فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د دریم فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بسترې کوي او د نشې پرېښودلو ته یې اړ کوي، خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرېښودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي، او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي، په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پرېښودلو حالت ویلی شو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي، او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري، مثلا چرس مریض دی، د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري، د په کور کې باید تدابیر شي. فامیلی د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شي چې دا نور هم مشکل ورته پیدا کړي. یو چرس مریض چې مثلا یو پوډر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي.
په زور د نشې پرېښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده په زوره تنبیه کړی دی بستره کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلي په یادیږي، هغه مشکلاتو په یادیږي، دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی میو دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتی یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. نو د دې لپاره په زوره تداوي، خصوصا هغه مریضان چې نور زمیموي مشکلات هم لري، اجتماعي مشکلات لري، زمیموي امراض لري، یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري، پښتورګي تکلیف لري او مواد هم مسکي، دا باید اول قلبي تداوي باید وشي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمیموي امراضو ته متوجه نه وي، په زور بستري چې دا هم خطر ده، پروسه د بستر مختلې بل د معتادینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري، 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره، ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور یې نتیجه نه ورکوي. مریض چې کله مثلا بل هغه معینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي، ذهنا باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه وکړي. تعقیبي برنامې په دې معنا کوم ستاندردونه چې دي، یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشریج دفعې کلینیک ته مراجعه وکړي، دلته یو چیک لیست د هغه ورنه سوالونه کوي، دغه ټول د ژوند خوالې مرې د ټول ارزیابي کېږي. هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهنن آماده وي، کله چې د په زوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري، د په زوره راوړی یو فاصله یو خلا ایجادېږي، یو خطر دې ده چې هیڅ کور ته لاړ نه شي، یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي. په دې سب شون د اوغدمن د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري، ولې چې څه لازم و د ژوند مهارتونه د تداوي مهارتونه هغه صحیح جلساتو کې اشتراک نه کړی، نو په دې اساس په زوره تداوي نتیجه ښه نه ده.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي، دا خبره څومره سمه ده؟
خپل احتیاط یو مریضی ده، مثلا یو نفر ملاریا یو نفر مورقی او ته لرګی ور پسې بوخله د کور نه وباسي، د څومره نه امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګوره مریض مې دینه شي، ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکي زما ورزونه وکي د کور نه مشړي. کله چې کور نه شړي دو یو مقدار د مواد زیاتیږي، مثلا که یو ګرام مشکل یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس دی وفات، چانس دی اووردوز یا هغه د حد تحمل د وجود نه زیات شکل او مرګ امکانات دي. بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل لاندې راځي، کله چې د کور نه وژړي بل څوک د ځاین ور کې د مجبور پول لاندې لرشي، پول لاندې چې لرشي دی بل دنیا ته ځي، هم ذهن د دې متاثر کیږي، هم د دې برخورد متاثر کیږي، او هم نور منفي تجربې د احتیاطو په باره کې نور خلکو نه اخلي چې د تداوي نور هم پیچلی کوي. نو په دې سب باندې یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد شي چې هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته د تداوي لپاره ویسي، نه د کور نه وشړي. حتی دا چون په زوره تداوي ده ډېر ناوړه پیل لري، ډېر خطرناک پیل لري، او مریض تداوي منفي اغېزې کوي.
په زور د نشې پرېښودلو زیانونه کوم دي؟
اول جسمي زیانونه دي، ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي خصوصا هغه روږ دي کسان چې دغه مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد اسکي، که چیرې په جګ دوز سره په زوره مریض بستر شي امکان د دې لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي. بل زمیموي امراض مثلا تور زیړی ولري، سپین زیړی ولري، اچ آی وی ولري، که چیرې دفتن په زوره بستر شي جسمي نگانه ته به تاوانونه ورسي. بل هغه رواني بوده ده، په مریض چې بستر شي هم جسمن هم روانن باید سره کار وشي، او په مخدره موادو کې یوازینی شی چې ډېر مؤثر او مثمر ده د دې ذهن ته تغییر ورکول، ذهنن تداوي ته اماده کول ده. نو کله چې دا په زوره بستر شي مواد به قطع شي، اما کوم هغه رواني مشکلات چې دي ده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي تشدید شي. بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې، په دې معنی چې د باندې څوک خبر نه چې دا معتاد ده، شفاخانې ته لاړ شي وي ولا چې دغه د فامیل لاړم په زور بستر کړم نور خلک هم را باندې خبر شو، دا هم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوي شي هغه شي تر کلونو پورې دا له هرې نوزي چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پاتې کیږي. د مریضانو تداوي یو مسلسي شکل لري، په یو ځله د مسلس کې هغه تخنیکي ټیم د ډاکتران دي او نور د نوښنستان دي، په یو ځله مسلس کې خپل مریض ده، په یو ځله کې خپل فامیل ده. بال دینه چې د کور ته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي، دا درې واړه زولې د مسله دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري. که چېرې په زوره بستر شي، به مخکې ولې د مریض عدمه همکاري ده، چې مریض درست همکاري ونه کو نو هغه یو ځله د مرض مسله ضعیفېږي بېرته پرې راځي. دا بیخي یو روښانه حقیقت ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دیرش کلن زبی هلال 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په لومړي وختونو کې د نشې له جانونو څخه نه خبره وو، خو کله چې معتاد شو څو ځلې د نشې پریښودلو هڅه وکړه، خو دا کار ورته ګران معلوم شو. تا چې زبی هلال ولی او څنګه معتاد شو او د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زمونږ یو انډیوالو د خپل دغه تاریخ کې وهل چې کله مې دا ولید مالدات شي دی وای دا دغه شی دی او دغه څه کې سره مساره جرأت کرا او یا دغه څه کې نو ما دغه یعنی وسرو وهل دغه شی استفاده کوي سره موږ شي خبر چې موږ به د احتیاط ته زو موږ به دې حالت رسیدو که څو خبرې دا کار نه کوي نو بیا ما دا وسره امن مې وسره وک چې کله مې دا وسره وک صاحب حال حال څو کال مې دا وهل هغه نه پاتې ګور ما دغه دوست دغه هیروینو ته براو وخته دی ته کله دا استفاده کوي ما مزر استفاده کوي ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کوي یو شپږو کال مې دا وسره وهل نور مې دامه ورکول ازار بستر او احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تار کړه بیا مې چې کله شپه خانې ته راغلم تداوی مې وکړه بیا هم لاړ وظیفه مې جوړه کړه بیا مې تار کړه بیا مې وظیفه جوړه کړه بیا مې تار کړه یار یو درې ځلې وظیفه پرېښودله یو درې څلور پنځه ځلې تداوی شوی ما ما تقریبا 4000 روپۍ معاش درلوده سپور ته بېخي رسیدګي مې نشو کولی نه مې ورکول نه رسیدګي ده ټول په لمدې مواد ته نشې باندې تللې کور پرېده او چې عملي ده ما در مورونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلار سر به برخلاف شو ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله د سې وای چې په اولین نفر کور کې زوم ما کور کې ما ته ماش را کا ورونه مې ماش را کوي سم ما کا وای کور کې کې نه وانان ته درس وای مې چې ما ورو لندن کې دا وای چې مې چې پوره کې دا ما ته ماش در کوه 1000 به ماش را کا و نو نه کې دا بس دا غلار سره واسو لار مور ټول ورونه نه بغه کېدل سره دا خود سی او شهر در نشه چې پیسې دې سن اغلا بکه کور شه بخر ته هر څه بکه دې زما یو دې دلاش مغلا وکم نو یو بل کار کو زاد دې شي پیسې پیدا کم یمنګ یو کور جوړوم ته مونږ دا ټیګدار سړي سامان اخیسته یو کله بوله 6 روپۍ نه و دا سامان و نیمه باندې مې کم ما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 2000 نه ورکړې 5000 روپۍ په کور کې ما ګور ډیر شه خرڅ کړ اگر شاید سے وقت برا گئے چھ جب نہ نہ وتلم فامیلی یا ورور یا پلار یا مور یا بل رندار مسالے کنا در پسی سی ودرے گا دالک بیا چھ وی نسی
دا زہرو کاربن با دیخ پرونه کی دا نشی موادو ٹھول اڑخونه چھڑل کی گی پیاد ولری چھ دا پرونه دا آزادی راڈو پر ویب پانا فیس بوک او ٹویٹر باندے ہم اوری دلے شئی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې زبیح الله د نشیل عمل درې ځله له وظیفې څخه شلل شوی دی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کریم په موټر کې سیګریټ څکوي خو څنګه تناس پر لیه ل دې کار منه کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبريږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای بچوي او ورسته بچي پیښي دا به په ډرامه کې واورو.
یار دا اوګه خراب لاره چې په سیګریټ ولان نه کوم سخته ده دوه درې چې یو دوه هم لکه مې لا پام غلط شي
وروره زه د سګو تکلیف لرم سیګریټ دود را تاوان کوي په موټر کې سیګریټ مچ کوي
بابا ته له خو نه څه خبرې
دا دې وګوره د سټي وته خلو درته وویل چې زه ناروغ یم دلته سیګریټ مچ کوي وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته ځلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه را ګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکنکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذه د سوریانو د اعصاب را خراب کړل وایي په موټر کې سیګریټ بس کوه
سوریان خدر ته وایي ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر شي په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې له سیګریټ کولو منع کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړې دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان را باندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګلکه او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایې زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بېرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکېږه
بس دا دی لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده دی باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته دوه ساعته وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې نه شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي په تاوده موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم
د سیګریټ نوم دې یاد کړ دا دې ما ته سمدلاسه ټو خیر راغی
بس اوس پینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې چېرته دې لاس کړه لکه چې سیګریټ راباسې څنګه
بېغمه اوسه سیګریټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.